د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت خپرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه خپریږي او 15 دقیقې نیز پروګرام هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سپتمبر د 11مې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې متحدو ایالتونو د تیرو 2 کلونو په اوږدو کې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې له خپلو متحدانو سره په ګډه د تروریزم د ځپلو لپاره مبارزې ته دوام ورکړی. د وزارت په یو بیان کې د انتونی بلینکن له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د سپتمبر د 11مې یادونه موږ ته دا را یادوي چې باید د هغو کسانو پر ضد چې تروریستي فعالیتونه کوي جګړې ته دوام ورکړو. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د تروریستانو یوې ډلې په 2 تختول شویو الوتکو کې په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ د ودانیو او پینټاګون په ګډون یو شمیر اهداف په نښه کړل چې د چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان یې ووژل او له 6000 زیات نور یې ټپیان کړل. امریکا د دې حملو په تنظیم د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې هغه مهال په افغانستان کې اوسېده تورن کړ، او د همدې کال په اکتوبر کې د هغه د نیولو یا وژلو په مقصد افغانستان ته خپل ځواکونه واستول. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. په تورخم کې د افغانستان د کمیسارۍ لخوا رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې راغلي چې کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات وکړل، خو د ټولو مسایلو پر حل موافقه ونه شوه. د تېرې چهارشنبې په ورځ په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د یوې پوستې د جوړولو پر سر نښته وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د طالبانو سرتیرو یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني پوځیانو ډزې پرې وکړې او بیا یې تورخم لاره وتړله. د بلوچستان یالت چارواکي وایي 80 تنه افغانان یې د نشهیي موادو د ساتلو او قاچاق په تور نیولي دي. د دې یالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون ازادۍ راډیو ته وویل د کسان په تیرو 2 ورځو کې په قلای عبدالله او پشین سیمو کې نیول شوي. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې 11 کیلو چارس، 92 کیلو افیډین او 14 کیلو شیشه نیولی دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر رافائل ګروسی وایي چې د ایران د اټومي پروګرام له مسلې سره د دې سازمان د غړو د لیوالتیا د کمیدو له کبله اندېښمن دی. هغه د دې هیوادونو نمونه یاد نه کړل. ګروسی نن په ویانا کې د IAEA د مشرتابه د بورډ د غونډې په لومړۍ ورځ وویل اندېښمن له دې کبله دی چې د ایران د روانو اټومي فعالیتونو په اړه یو ډول عادي وضعیت رامنځته شوی. ګروسی وایي د ځکه اندېښنه لري چې د ایران د اټومي پروګرام وضعیت هماغه دی چې پخوا وو او کوم بدلون نه دی پکې راغلی. ډیپلوماتیکي سرچینې وایي متحد ایالات او ملګري برتانیا، فرانسه او جرمني په روانه اونۍ کې کوم پلان نه لري چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د نه همکارۍ له کبله پر ایران انتقاد وکړي. او اروپایي ټولنې روسیې ته د اوکراین په اشغال شویو سیمو کې د رایې اخیستو له کبله خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د دې اونۍ د پایل په غیر قانوني انتخاباتو کې ښکېل کسان به د دې اقدام لپاره ځواب ووایي. مسکو نن ادعا وکړه چې د اوکراین په هغو سیمو کې چې د روسیې تر ولکې لاندې دي د متحدې روسیې حاکم ګوند بریا ترلاسه کړې ده. په عین حال کې جرمني ویلي چې پر مسکو د نویو بندیزونو امکان هم شته. په دې پسې ډېر ژر بروکسل هم دا انتخابات وغندل او په یو بیان کې وویل چې دا له نړیوالو قوانینو د مسکو بله سرغړونه ده. اروپای ټولنې ویلې دي چې نه به دا انتخابات په رسمیت وپیژني او نه د هغو نتایج. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د تورخم د بندې دروازې شاته د وضعیت په اړه ورستای حال درکو.
مشکل خو ډیر وی ته حد وتلای وي ځکه موږ تخپل معلومات موږ درې اصلوش په پات کې غاغه درې اصلوش په خرچه موږ ځان سره وړه و دلته هم دا وس انا موږ به خرڅ یو.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې لسلو ضرورتو خلکو ته د خدماتو رسول د بودیجې د کموالي له کبله محدود شوی دی. د ملالی یوسف زیمور د جرمنی په کولن ښار کې د طالبانو پر ضد د افغان فعالانو له پرلت سره یو ځای شوه.
من دې لپاره راغلم چې موږ د دوی سره د یووالي اظهار وکړو، چې موږ د دې خلکو سره ولاړ یو، کوم خلک چې د کوم جنګ کوي، کوم خزي چې د کار نه محروم دي، د تعلیم نه محروم دي.
د پاکستان پولیسو په سند ایالت کې تر یو نیم سل ډیر افغانان نیولې دي.
پولیس د خواد افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. تر یو نیم سل زیات افغانان نیول شوي دي، تقریبا یو سل دیس کسان هغه نن عدالتونو ته دوی پیش کړل.
په نړیوالو مسایلو کې د مراکش د خونړۍ زلزلې وروستی حال درکو. په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې پروګرام کې پر متحدو ایالاتو د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه بحثونه لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. میر احمد سپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته په ننګرهار کې د طالبانو د والی دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې پرون په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ مذاکرات وشول خو پایله نه درلوده. په بیان کې یادونه شوې چې پاکستانی لوري وخت غوښتي چې د دروازې د پرانستلو لپاره خپل منځي مشورې وکړي. د شپږم ورځ د چې د تورخم دروازه تړل شوی او دواړو خواو ته ایثار مسافر او سوداګری لګنو ستونز سره مخامخ کړي دي. همایون هواد د موضوع نور تفصیل اوروي.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت سیمیز چارواکي وایي له پاکستانی لوري سره د تورخم دروازې د پرانستلو په اړه مذاکرات بې پایلې وو. په دغه ولایت کې د طالبانو د والی ویان قاضي مولا عادل نن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دروازه لا تړلې ده او د پرانستلو په اړه تازه معلومات نشته. د ننګرهار د والی دفتر هم په یو اعلامیه کې د تورخم د کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له قوله لیکلي دي چې پاکستانی لوري ترې وخت غوښتي چې د تورخم دروازې د پرانستلو په اړه خپل منځي مشوره وکړي. کمیسار دغه شان ویلي چې پاکستانی لوري منلې چې همداسې لومړی دوی کړي او همه دروازه تړلې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د تورخم دروازې د تړلو په اړه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په خبرګون کې ادعا کړې چې د تیرې چهار شنبې په ورځ د یوې سوله ییزې حل لارې پر ځای افغان طالبانو د پاکستانی پوځیانو پوستې په نښه کړې دي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې طالبانو د پاکستان په خاوره کې د پوستې جوړولو هڅه کوله چې دا ورته د منلو نه ده. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په خپله اعلامیه کې ویلي وو چې ځواکونو یې د افغانستان لوري ته یو پخوانۍ پوسته ترمیموله چې کلونه وړاندې جوړه شوې وه. په اعلامیه کې همدا شان ویل شوی پاکستان چمتو دی چې د خبرو له لارې دوه اړخیزې مسلې حل کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په تېره ورځ په یوه اعلامیه کې د تورخم دروازې بندول او د دوی په وسلوالو ډزې د ښه ګاونډیتوب خلاف اقدام بللی وو. د یاد وزارت په وینا د تورخم دروازې تړل د دواړو غړو سوداګري زیانمنولی شي او همدا شان یې ادا کړې وه چې پاکستاني لوری ډېر وخت د افغانستان د میوو او سبزیو د حاصلاتو د رسیدو په مهال په نه توجیه کېدونکو پلمو دروازې تړي او د سیمې سوداګري له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تورخم دروازه له اوس سربیره په هغه صورت کې چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد کارول شوې د لنډ مهال لپاره تړل شوې ده. د تورخم دواړو غاړو ته بند پاتې کسان هم وایي که لاره ژر خلاصه نه شي د خلکو ستونزې به لا نورې هم ډېرې شي. نجیب الله او نقیب الله چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر پاکستان ته بیولي وو او اوس په تورخم کې بند پاتې دي د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
مشکل خو ډېر وي، ته حد وتلی وي، ځکه موږ ته خپل معلومات موږ درې او څلور شپې پاتې کېږو، هغه د درې او څلور شپو خرچه موږ د ځان سره وړې وه. دلته همدا اوس موږ بې خرڅه یو او هلته هم مشکل ډېر وي. دو خواته او خواته دواړو خواو ته مریضان دي، د شوکت خانه مریضان دي. هغه یوه ورځ د خپل تاریخ نه پاسي بیا لس ورځې نوبت نه ورته رسېږي.
نفر 600 ډالری دادم 1800
دیو نفر ته می په 1800 ډالر ویزه واخیسته. خو اوس هیله لرو چې دا سونزه حل شي او خپل وطن ته لاړ شو. راوړی پیسې می خلاص شوی وي، پیرته می خپلوان را ووختي، هغه هم په خلاصي دودي حیران پاتې یو. موک افغانان هر ځای همداسي دربدره یو.
دربدار سه
د تورخم د تړلې دروازې سره بند پاتې مسافر او سوداګر له دواړو لورو د دروازې د ژر پرانستلو غوښتنه کوي. د تیرې چهارشنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته وشوه چې له امله یې د څلور طالبانو د وژل کېدو او یو پاکستاني سرتیری د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول. له یادې نښتې وروسته د تورخم دروازه هم وتړل شوه او د دواړو غړو مسافر او سوداګر یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړل. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم وخت نه وخته د تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ د لنډې مودې لپاره تړل شوې. خو له اوسنۍ پیښې مخکې په 2018 کال کې هم د افغانستان د مخکینی جمهوري حکومت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لنښتې وروسته د تورخم دروازه د 1 ورځو لپاره تړل شوې وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلې دي چې د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د روغتیا او د تغذیې د خدماتو په برخه کې له سلو زرو زیاتو خلکو ته لاسرسی محدود شوی او یا هم دا خدمات پرې بند شوي دي. اوچا زیاتوي چې سږ کال تر اوسه شپږ دېرش زره او شپږ سوه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم دي د تغذیې له مرستو بې برخې شوي دي. په افغانستان کې یو شمیر اړې کورنۍ وایي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او روغتیایي مرستې هم ورته په منظم ډول نه رسیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د بودیجې د نشتوالي له امله به یو شمیر اړمنو خلکو ته روغتیایي خدمتونه محدود او یا هم پرې بند شي. اوچا د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې تر سلو زرو ډېر کسان په نسبي او بشپړ ډول له روغتیایي او تغذیې خدمتونو بې برخې شوي دي. اوچا زیاته کړې که څه هم په هغو ولایتونو کې چې په لومړیتوبونو کې دي له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته د خوراکي توکو کڅوړې رسېدلې، خو له پنځو کلونو کم عمره شپږ دېرش زره او شپږ سوه ماشومان له دغو خوراکي توکو بې برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر اړې کورنۍ د روغتیایي خدمتونو له کمښت او دغو خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکي فهیمې ازادي راډیو ته وویل درې کلن ماشوم یې خوارځواکی دی او په کلي کې د روغتیا اسانتیاو د نشتوالي له امله یې د درملنې لپاره مرکز شرنې ته راوستی دی.
دغه ژنکی مې ډېر زیات ضعیف دی، ډنګر دی، داسې لږ دی که چې د یو کوله ژنکی وي داس په داس دی چې په لیاره سم نه شي تللی. چکیز مې ډاکټر ته بیولی و په کلي کې، بیا ډاکټر ته ویل چې دا خو خوارځواکی شوی، بیا مې ویل چې غاته یې پوسې بېځی بازور ته شرنه ته یې بېځی غوره جوړېږي، ځکه مې دوله روسته.
د هرات ښار یو تن اوسیدونکی چې پخوانی سرتېری دی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي و ماشومان لري چې دوه یې خوارځواکي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته هم نه ده ترلاسه کړې.
روغتیایي خدمتونه موږ ته نږدې نه دي ځکه چې لاره ډېره لرې ده. دا څو وړوکي ماشومان چې لرم امکانات یې نشته چې ډاکټر ته یې بوزم. ستونزې ډېرې دي، د دې توان نه لرو چې دوی ډاکټر ته بوزو. روغتیایي خدمتونه مرسته، دوا او درمل موږ ته نه دي رسیدلي.
د کابل اوسیدونکی محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کېږي چې اوزګاره دی، د بې وزلۍ له امله نشي کولی خپل ماشومان ماړه کړي، چې له همدې امله یو ماشوم په خوارځواکۍ هم اخته دی.
په افغانستان کې بیکاري په پراخه کچه باندې زیاته شوې ده. همدغه بیکاري د دې لامل شوې ده چې د کورنیو اقتصادي وضعیت وځپي. همدې ته په پام سره زیاتې کورنۍ نشي کولی چې هغه کوم ډول خواړه چې یو ماشوم یا خپل اولاد ته اړتیا وي هغه دوی ته ورکړي. لاندې خپل تقریبا شپږ اولادونه لرم چې ما هغه وړوکی زوی چې ده البته هغه اوس تقریبا د یو نیم کال را پدې خواته چې دا په خوارځواکۍ باندې اخته ده. یو شمیر نړیوالو بنسټونو هم خپلې مرستې ټکنۍ کړي دي.
اوچا مخکې خبرداری ورکړی و چې که د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بودیجې کمښت همداسې دوام وکړي د روغتیایي او تغذیې خدمتونو یو سلو درې اویا ګرځنده مرکزونه به وتړل شي چې په پایله کې به یې له پنځو کلونو کم عمره او یا زره او دوه سوه ماشومان له روغتیایي او تغذیې له خدمتونو بې برخې شي. د دغه سازمان د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد دی چې له ژور بشري ناورین سره مخ دی. اوس مهال نه ویشت اشاریه دوه میلیونه وګړي په کې بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېر درې میلیونه خلک یې له قحطۍ او درې اشاریه دوه میلیونه ماشومان یې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
نن د سپتمبر یولسمه پر امریکا د 2000 لومړی کال د تروریستي حملو 28مه کلیزه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په دې مناسبت یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو ننګه کړې، خو دا یې هم ویلي دي چې دوی دا بهیر په بشپړ ډول ارزوي. د ښاغلي بلنکن د څرګندونو نور جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه ستونزمنه خو مهمه بولی او وایي هغه په دې فیصله سره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. خغلی بلینکن تیره شپه له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل دوی د یو دولت په توګه هوډ لري چې د ابیګیټ د پیښې په ګډون په افغانستان کې خپله اوږده جګړه وارزوي او د راتلونکي لپاره ترې زده کړه وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په دې هم ټینګار وکړ چې دوی به هیڅکله یو بل نسل افغانستان ته د جګړې او مرګ لپاره ونه لیږي.
په ورته وخت کې جمهور رئیس ډیره ستونزمنه خو مهمه پریکړه وکړه چې د امریکا تر ټولو اوږده یعنی شل کلنه جګړه پای ته ورسوي. موږ غواړو دا په اثبات ورسوو او جمهور رئیس چې څه وکړل دا خبره یقیني کوي چې زموږ بل نسل به افغانستان ته د جګړې او هلته د مړ کېدو لپاره نه ورځي. هغه ډول چې موږ په شلو کلونو کې وو نو موږ سم کار وکړ.
د جمهور رئیس بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه تر ډیره تر پوښتنې لاندې دی او په دې برخه کې تر ټولو سخت انتقاد د هغې پیښې په اړه دی چې د 2020 کال د اګست په 26مه د افغانانو د تخلیه پر مهال د کابل هوایي ډګر په ابي گیټ کې وشو. په دې پیښه کې د 14 امریکایي عسکرو سربیره 120 افغانان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه د امریکا متحده ایالاتو د سنا او استازیو جرګې پوښتنې او ګرویګنې لا هم پای ته نه دي رسیدلې. د دې ډلې د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو په اړه یو شمیر چارواکي پښتنو ګرویګونو ته وربللي دي. هغه تیره شپه سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د یو شمیر امریکایي چارواکو په څرګندونو هم نیوکې وکړې.
The messages he was sending out کوم پیغامونه چې به هغه جنسا کې لسپینه مانی را لګل له هغه سره ډیر متفاوت وو چې حالت پیخیدل. جانکر به ویلو چې دوی حالت هیڅ وسلې نه دی پیخي. دا تیروستون کې دا زکول شم تاسو ته وخایم چې حالت د 2 میلیارډ ډالرو پر ارزښت وسلې مهمات پیسې او وسایل پاتې دي. له بهرنۍ چارو وزارت به نیټ پرایس بلا بیل سرګندونه کولې.
ویلو دا چې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ سنت کام په خوانی قومندانۍ جنرال فرانک مکنزی هم فاکس نیوز سره مرکه کې ویلي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه پخیمانه دي. هغه ویلي تاریخ به دا پریکړه په هغه ډول چې دوی وکړه د مرګونی نیمګړتیا په توګه وګڼي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدون کوشش به ورسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو سورځو نړیوالو مسایلو ته په مراکش کې لمرګونې زلزلې ورسته نن د دریمې پرله پسې ورځو لپاره د خاورلاندې د جسدونو او احتمالي ټپیانو درایستو چارې دوام درلود. چارواکو په زلزلې کې ل 2100 د زیاتو کسانو مړینه او د نږدې 2500 نورو ټپی کېدل تایید کړي دي. د موضوع نور جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د مراکش په زلزله ځپلې سیمه کې د ژغورنې ټیمونه تر خاورو او ډبرو لاندې د ژوندۍ پاتشو کسانو د پلټنې هڅه کوي. د غلطه د تیر شنبه په شپه د ریختر په کاچ شپږ اشاریه اته درجه زلزله وشوه چې تر ټولو ډیر زیانې د مراکش په نوم یو تاریخي ښار ته واړو. د مراکش دولت زلزله ځپلې سیمه ته امبولانسونه د ژغورنې عمله او عسكر لیګلی چې د بیړنۍ ځواب ورکونې لچارو سره مرسته وکړي. د مرستې ټیمونو ویلي چې د مراکش حکومت د لوی مرستې غوښتنه نه ده کړې او یوازې محدودې بهرنۍ مرستې منلې دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې تر اوسه د بریتانیا، اسپانیا، قطر او متحده عربي اماراتو ټیمونه مراکش کې د ژغورنې د چارو مرستې ته ورسېدلې دي. مراکشي چارواکو ویلي ممکن وروسته د نورو هیوادونو د مرستې غوښتنې هم ومني. عیني شاهدانو ویلي چې تر پرون یکشمې پورې هم زینو لرو پرتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه وې رسیدلې ځکه په لارو سړکونو کې د ورانو شوو کورونو او ودانیو خاورو خندونه جوړ کړي دي. د مراکش کورنیو چارو وزارت تر دې دمه زلزلې کې د 2122 کسانو مړینه او د 2421 ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې په ټپیانو کې د څه باندې 400 هغو روغتیايي وضعیت نازک دی. زینو ژغورل شو کسانو ویلي چې لا هم له شاو خواسیمو د جسدونو بوی محسوسیږي او ویرشته چې د مرګ ژوب لشمیر به نور هم زیات شي. بلور تا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه په جنیوا کې د مراکش له زلزله ځپلو سره خواخوږي څرګنده او د قربانیانو په یاد یو دقیقه چوپتیا غوړه کړه. د مراکش دغه زلزله د ویجاړۍ لپاره په تیر سباندې یو پیړۍ کې بیساره بلل شوې ده. د مراکش تاریخي ښار په 19 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې د تاریخ په اوږدو کې د سیاست، اقتصاد او فرهنګ مرکز پاتې شوی دی. دغه ښار د ملګرو ملتونو د نړیوالو فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبت دی او د راپورونو له مخې زلزلې تاریخي ابدي هم زیانمنې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزا کاکړ وی د دې هیواد پولیسو پرون په کراچۍ ښار کې له 1.5 زیات افغانان ونیول. نو موري ازادي رادیو ته ویل افغان کډوالو سره د ټلیفوني اړیکو پر بنسټ د افغانانو د نیولو لپاره د پاکستاني پولیسو عملیات دوام لري او په نورو سیمو کې هم افغانان نیول شوي دي. سنا کاکړ او په دې اړه نور تفصیل.
په کراچۍ ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزا کاکړ وایي یوازې د یکشنبې په ورځ او شپه 1500 ډېر افغانان نیول شوي دي. میرمن کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر دغه افغانان تر پوښتنو لاندې دي.
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او شپه باندې د کراچۍ پولیس لخوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. دې اپریشن په نتیجه کې 3.5 زیات افغانان نیول شوي دي. په دې افغانانو کې تقریبا 130 کسان چې کوم دي هغه نن عدالتونو ته دوی پیش کړل.
میرمن کاکړ وویل چې نور افغانانو سره د تلیفوني اړیکو پر بنسټ دا معلومات ترلاسه شوي دي چې عملیات روان دی او په بیلابیلو سیمو کې نور افغانان هم نیول شوي دي. هڅه مو کړه چې د کراچۍ ښار د پولیسو لخوا د نیول شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پریکړې یو شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې د ویزو موده یې پای ته رسېدلې ده. یو له دغو کډوالو څخه احمد چې د خپلې پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو لپاره پاکستان ته تللی ازادي راډیو ته وویل.
دا چې زمونږ ویزې په جولای میاشت کې ختمې شوې دي او بار بار مو د ویزو د تمدید لپاره پاکستان حکومت ته اپلای کړل، ولې متاسفانه زمونږ ویزې د پاکستان حکومت لخوا نه پروسس کېږي او هغه ویزې چې په تور بازار خرڅېږي چې یو ویزې قیمت تقریبا د $1000 څخه نیولې تر $1500 پورې دی، د هغې وس نه لرو. او نارمل ویزې د پاکستان حکومت لخوا هغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي هغوی ته نه ورته ویل کېږي. نو په پاکستان دغه اخرنی اعلان چې د دوی د حکومت لخوا شوی دی دا زمونږ پټې مونږ باندې ډېر فشار راوړی دی او مونږ دغه اعلان د روحي او رواني ناروغیو سره مخامخ کړی.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ایمل حبیبي هم مرته اندېښنې لري.
په دې وروستیو کې پولیسو بیا هم د افغانانو نیول شروع کړی دی چې په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر افغانان نیول او ریپورټ کړي دي، چې دا واقعا ستونزمنه خبره ده. زه شخصا خپله هم چې هڅه کاروبار مې دلته شروع کړی، یعنی ښار ته کله کچې زه واقعاً په مشکلات سره همیشه بس سرګردان یم یا روحي فشار باندې ډېرې تر څو چې یا پولیس سره مخامخ نه شم د هغوی لپاره ونیو، ځکه چې زما د ویزې وخت هم پوره شوی او دوباره هغه توان ما سره نشته چې زه خپله ویزه تمدید کړم.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز احمد بوګټي د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د میشتو ناقانونه کډوالو پر ضد سخت اقدامات وکړي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو په کراچۍ ښار کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پاکستان د ARY شبکې د راپور له مخې د یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو 130 افغانان د ناقانونه استوګنې په تور نیولي دي. په ورته وخت کې د سن ایالت والی هغو افغانانو ته چې د اوسېدو اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې په راتلونکو دوه اونیو کې له پاکستانه ووځي، که نه نو په لس کاله بند به محکوم شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دغه هیواد له حکومته غواړي چې افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي چې په پاکستان کې د هغوی اوسېدل قانوني شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولای شئ.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکې ملالی یوسفزی مور تورپیکی یوسفزی وایي چې طالبان باید له ښځو سره په چلند کې نړیوال اصول مراعات کړي. هغې دا څرګندونې نن د جرمني په کولن ښار کې د یو شمیر افغان میرمنو لخوا د نن خوړو په اعتصابي کمپ کې د ګډون پر مهال مشال رادیو ته وکړي. میرمن یوسفزی له احمد شاه اعظمی سره په مرکه کې زیاته کړه چې تعلیم د ژبې حیثیت لري او طالبان د له ښځو د حق نه اخلي.
تورپکی بی بی زما پښتنه ساو څخه دا ده چې تاسو په زړه کې څه وګرځیدل چې دلته راسي کولنت د برتانیې څخه، یعنی څه د پاره رالس په زړه کې مو څه و چې دلته راغلی یاست، ولې راغلی یاست؟
موږ دې د پاره رالو چې موږ د دوی سره د یووالي دغه اظهار وکړو، چې موږ د دې خلکو سره ولاړ یو، کوم خلک چې د کوم جنکې کوم خزي چې د کار نه محروم دي، د تعلیم نه محروم دي، موږ هغه سره ولاړو او ولاړ به یو. او دا ډیره ګرانه ده چې ته لکه د خلکو جبه اغستې کیږي، دا جبه ده، تعلیم جبه ده، نو موږ به دا خپل دا جدوجهد به د دوی سره جاری ساتو تر هغې پورې چې څوک دونه پاسېدلي. دا یو ماشومه ده تمنا، د یوولس ورځو نه هغه نه ډوډۍ خوري، نه چیز کی، نه اوبس کی، هیڅ خوراک نه کوي، او ډیره زیاته لکه خرابه ده. په خپله باندې ولیدله، ډیره بادره ده او ډیره نره جنۍ ده، ډیره بادره جنۍ ده. یاره موږ یو ډیر خپه شو، لکه جړه راځي چې موږ د دې د دغه ته فکر وکړو چې دا خلک لکه د چا د لاسه در په در دي، په دې موږ ډیر خپه ده، موږ ډیر افسوس دي. او بس دغه مطالبه ده چې
او دلته چې وس رالس تورپکی بی بی چې دلته راورسېدل، تاسو پر میډیا باندې پر رسنیو باندې دا خبرې اورېدلې چې هلته ښځو حقونه تر پښو لاندې سوي دي، یا دوی ته د تعلیم یا کار حق نه ورکول کیږي، خو دلته چې رالس د کولنت د ښځې مو ولیدې، د انجونو مو ولیدې، نو اوس څه احساس کوي؟ د دوی سره چې یو ځای سواست، اوس مو په زړه کې څه دي، څه احساس لري؟
اوس یو په زړه کې دا احساس دی، یو چې هغه ولیدل نو ډېر خپه شو، ډېر لکه دنیا چرته لاړه، زمونږ ملکونه چرته پراته دي، افغانستان په کومې صدۍ کې دی، په کوم لکه دنیا څومره ترقي وکړله، هر ځای کې تعلیم دی. چې یو ورځې ماشوم کو اسکول ته لاړ نشي، ناجوړه یې، نو کونه ورپسې راځي چې هغه ماشوم ولې اسکول ته نه دی راغلی؟ زما زوی و هغه اسکول نه چوټي کړ، موږ بیا به هر ته تلو سودا پسې، موږ هغه ځان سره بوتو، هغه وایي زه بهر ته نشم وتی، وایي دا د اسکول ټایم دی. نو په دې دغه ملکونو کې چې کوم ترقی یافته ملکونه دي، په هغې کې دا سیستم دی، او زمونږ په ملک افغانستان کې او په دې کې دا سیستم دی چې ماشوم به بهر ته نه ځي، ماشوم به نه وځي، هغه اسکول نه وي.
د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکې ملالی یوسفزی مور تورپیکی یوسفزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. ستاسو له پیغامونو
زه جانان د میوان د ولسوالۍ څخه خبر کوم. دا د میوان په ولسوالۍ کې دا د نړیدلو سرایو په بدلی کې سیمیټي خونی ور جوړی، دا موسسه والا یا دا نړیدلی سرایونه د دولت تخوا نړیدلی یا د طالبانو د خوا چې نړیدلی، او دغه ته سیمیټي خونی ور جوړی. نو زما خپل ادب دغه دی چې دغه سیمیټي خونی یا په واویسته دي یا د موسسه والا سر نه خلاصیږي، که څنګه کار دی، که پټ سترګې زموږ په دغه ځای ولاکه سر خلاصیږي. خو ته سره اصل ته پوښتنه وکړه چې په کلي کې مثلا درې سرایي یا لس رایي دوه جوړی انور پریږدي، هغه هم دا خلکو له جوړی چې یو دنیا لري، یو کار وکتارې سره برابر وي، یو پیسې لري، دا غو له جوړی د انور پاتې. زه خپل په ثبوت ورته رسوم، عکسونه غواړي، زه عکسونه وراسپم د موسسه والاته، او دا سیمیټي خونی چې جوړیږي دا خو دا چې د چا ټول سرای او ورسوي هغه پاتې دي، او چې دونه نه کې سرای نه لیدلې دا غله جوړیږي. ما د موسسه د مشرانو څخه دا هیلو ورزو د خپل د په ثبوت ورته رسوم، ما سره دې په تماس کې سي کنه مني د انور ولې خلګو سره جدي خپل وی ویني.
یو نوې هغه در سره شریکوم چې په دتی رسولو کلو کې دا کار نو د شخصي بلکونه چې خلکو جوړ کړی دي، دوی خپل شخصي مدیریتونه هم حفظ مراقبت لري، او د خلکو نه دوی پیسې اخلي. اوس اوس د شاروالۍ موږ پیسې دروازې خلکو پسې تړلې دي چې تاسو راشي حفظ مراقبت او د نورې پیسې موږ ته راکړي. کنه دروازې غټې غټې مرولا کړې، خپل مریض لرم، دروازه بند موټر نشم بیواله، نو دا خو امکان نه لري چې خلک به یاره دلته پیسې ورکي، یاره به شروالۍ ته ورکي. د خلکو خو پوست او باسیده حکومتداري خو کېږي، خو زه یې کولای شم خلک د ماته پیسې راکوي، بیرته به زه خدمت ورته کوم. شخصي بلکونه دي او دروازې بند کړې دي خلکو نه، پیسې راوړې، دا اوس چور ده، غلا ده، دا اوس چیرې لاړ شو، چا ته ووایو چې وک داسې حال
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې پروګرام خبريږي چې د سپتمبر د 11مې مناسبت ته ځانګړې ده. خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سپتمبر د 11مې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې متحده ایالاتو د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له خپلو متحدانو سره په ګډه د تروریزم د ځپلو لپاره مبارزې ته دوام ورکړی. په یو بیان کې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې د سپتمبر د 11مې یادونه موږ ته دا رایادوي چې باید د هغو کسانو پر ضد چې تروریستي فعالیتونه کوي جګړې ته دوام ورکړو. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د تروریستانو یوې ډلې په څو تښتول شویو الوتکو کې په نیویارک کې د نړیوال سوداګرۍ د ودانیو او پینټاګون په ګډون یو شمېر اهداف په نښه کړل چې د چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان یې ووژل او له 6000 زیات نور یې ټپیان کړل. امریکا د دې حملو په تنظیم د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې هغه مهال په افغانستان کې اوسېد توران کړه او د همدې کال په اکتوبر کې د هغه د نیولو یا وژلو په مقصد افغانستان ته ځواکونه واستول. د تورخم لارې د پرانستول لپاره د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې به نتیجې پای ته ورسېدلې. په تورخم کې د افغانستان د کمیساری لخوا رسنیو ته په یو واستول شوی بیان کې راغلی چې کمیسار مولوی اسمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات وکړل خو د ټولو مسایلو پر حل موافقه ونه شوه. د تیرې چهارشنبه په ورځ په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو او طالبانو ترمنځ د یوې پوستې د جوړولو پر سر نښته وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د طالبانو سرتیرو یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستانی پوځیانو ډزې پرې وکړې او بیا یې تورخم لاره وتړله. د بلوچستان یالت چارواکي وایي 18 تنه افغانان د نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور نیولې دي. د دې یالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون ازادۍ رادیو ته ویل د کسان په تیرو دوه ورځو کې په قلای عبدالله او پشین سیمو کې نیول شوي. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې 11 کیلو چرس، 29 کیلو افیدین او 14 کیلوګرامه شیشه نیولې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافائل ګروسی وایي چې د ایران د اټومي پروګرام له مسلې سره د دې سازمان د غړو د لیوالتیا د کمیدو له کبله اندېښمن دی. هغه د دې هیوادونو نمونه یاد نه کړل. ګروسی نن په ویانا کې د IAEA د مشرتابه د بورډ د غونډې په لومړۍ ورځ وویل اندېښمن له دې کبله دی چې د ایران د روانو اټومي فعالیتونو په اړه یو ډول عادي وضعیت رامنځته شوی. په داسې حال کې چې د په وینا د ایران د اټومي پروګرام وضعیت همغه دی چې پخوا وو او کوم بدلون نه دی پکې راغلی. ډیپلوماتیکې سرچینې وایي متحد ایالاتو ملګري یې برتانیا، فرانسا او جرمني پر روانونه کې کوم پلان نه لري چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د نه همکارۍ له کبله پر ایران انتقاد وکړي. او اروپایي ټولنې روسیې ته د اوکراین په اشغال شویو سیمو کې د رایې اخیستو له کبله خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې اونۍ د پایل په غیر قانوني انتخاباتو کې ښکېل کسان به د دې اقدام لپاره ځواب ورکړي. مسکو نن ادعا وکړه چې د اوکراین په هغو سیمو کې چې د روسیې تر ولکې لاندې دي د متحدې روسیې حاکم ګوند بریا ترلاسه کړې ده. په عین حال کې جرمني ویلي دي چې پر مسکو د نویو بندیزونو امکان هم شته. په دې پسې ډېر ژر بروکسل دا انتخابات وغندل او په یو بیان کې وویل چې دا له نړیوالو قوانینو د مسکو بل سرغړونه ده. اروپایي ټولنې ویلي دي چې نه به دا انتخابات په رسمیت وپیژني او نه د هغه نتایج.
پنځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي بریدونو 22 کاله پوره شول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړه نږدې 40 کاله دوام وکړ. په افغانستان کې د امریکا له لوري د تروریزم ضد جګړې ته د 2021 کال د اګست په پای کې هغه مهال د پای ټکی کېښودل شو چې ټول امریکایي ځواکونه د دې میاشتې تر پایه یعنې د اګست میاشتې تر پایه له افغانستان ووتل او طالبان بیا پر دې هېواد واکمن شول. په دې اړه چې آیا په افغانستان کې د جګړې اصلي هدف چې د القاعده شبکې چې د سپتمبر د 11 د بریدونو مسول بلل شوی بشپړ ځپلو ترلاسه شوی، مختلف لوري بیلابیل نظرونه لري. پر دې موضوع نن په 25 دقیقې بحث کې خپل میلمنو سره خبرې کوو. د سیاسي چارو شنونکي او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری را سره وصل شوی. خبرونه ته مو یو بل میلمه هم را بللی، هڅه کوو چې له هغه سره هم تماس ونیسو. خو فعلا افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری ته ښه راغلاست وایو. انصاری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام علیکم ورحمت الله.
انصاری صاحب، په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د امریکا د جګړې د بریا په اړه هم امریکایي چارواکي او سیاستوال او هم افغان سیاستوال یو خل نه دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون د هغه د ادارې چارواکي دغه جګړه بریالۍ بولي او وایي خپل هدف یې د چې د سپتمبر د 11 تروریستي د بریدونو د اصلي عاملانو د القاعده شبکې د مشرانو وژلو ترلاسه شوی. خو نور بیا په تېره بیا جمهوری پال پرې انتقاد کوي چې د تروریزم ګواښ بشپړ له منځه نه دی تللی. تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې امریکا د دوه لسیزو په پوځي حضور سره خپل هدف ترلاسه کړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د 2001 کال د سپتمبر 11 بریدونه چې دا وشوه چې له افغانستانه پلان شوي وو، مګر موږ او تاسو ولیدل چې په هغو بریدونو کې هیڅ داسې چا برخه نه واخیستی چې هغه د افغانستان کې روزل شوي وي، بلکې هغه څوک چې د امریکې د متحده ایالاتو په هوایي پوهنتونونو کې روزل شوي وو، هغوی پیلوټان وو، امریکایي الوتکو کې پرواز درلود، یا خو یې امریکایي تابعیت او پاسپورټونه درلودل، او یا هم د عربي هیوادونو اتباع وو. هیڅ یو پکې افغان نه و. له بده مرغه د هغې پلان شو بریدونو نه وروسته د امریکې د وخت ولسمشر په پراخ لیونتوب او جنوني حالت پر افغانستان د بریدونو غږ وکړ. نه یوازې په خپله هغوی امریکایان، بلکې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه او نظامي پښتونه یې له ځان سره ملګري کړل. زموږ یادېږي چې لومړني بریدونه چې د 250 الوتکو، غولپیکر الوتکو، د ډېرو درنو بمونو په واسطه وشوه، د کروز میزایلو په واسطه، د هغې په نتیجه کې بېچاره بې ګناه او بې دفاع افغانان په شهادت ورسېدل. هغه څوک چې دوی یادول، که هغه د القاعده مشران وو او یا هم نورې ډلې وې، هغوی هم آخر په افغانستان کې پیدا نه شوه. د هغوی مشر د پاکستان د استابلیشمنت د استخباراتو او پوز په اساسي مرکز ایبټ آباد کې د امریکایانو د ادا په اساس د باراک اوباما په وخت کې پیدا او د هغوی په اصطلاح برید پرې وشو، مګر شواهد وړاندې نه شو چې دی هلته وژل شوی یا نه. خو یې دا وشوه چې ووژل شو. له هغې تر مخه چې د پرویز مشرف کومه ادا ده، هغه وایي چې د القاعده د لومړي او دوهم رهبر نه وروسته چې امن الظواهري او بن لادن وو، د دریم نه تر 500 مشرانو پورې هغوی په پاکستان کې ونیول او امریکې ته وسپارل، یا یې پرې د نقدو ډالرو په مقابل کې وپلورل. دغه چې موږ او تاسو وینو چې د القاعده د اکثرو مشرانو غږ، فعالیتونه او نور هم د پاکستاني استابلیشمنت یا پوځ او استخباراتو د مرکزونو شاوخوا پیدا شول او چرکونه ولګېده. خو دا چې د تیرو سلو کالو په جریان کې بې دفاع او بې ګناه افغانان څومره په شهادت ورسېدل او څومره خلک قرباني شوه، څومره مهاجر شوه، څومره په کور دننه بې ځایه شوه، څومره شپنۍ چاپي او عملیات ترسره شوه، څومره چاودنې وشوې د دواړو طرفونه، او څومره خلک د اردو او پولیسو او د طالب او د داعش او د نورو په نوم یاد دوی په جګړو بریدونو کې خپل ژوند د لاسه ورکړ، څومره کونډې د دې ملت په اوږو بار پاتې شوې، څومره یتیمان زموږ د ملت تر اوږو بار پاتې شوه، څومره اقتصادي او ټولنیز او سیاسي او نورې فرهنګي او علمي ضربې مو وخوړلې. دا به حساب او به کتاب دی چې موږ فکر کوو په پیړیو پیړیو به هم دا جبران نشو کړای، او دغه ستونزې د امریکې د غلطو پالیسیو، غلط رهبرۍ او لیونۍ رهبرۍ د جنایتکارو بریدونو، عملیاتو او ستراتیجی او تصامیم ولاته د افغانستان مظلوم ولست ورسیدل او زه فکر نه کوم چې دوی دې هغه ګټه ترلاسه کړی وي چې دوی ادعا لري د دوی قوانینی وای نړیوال کنوانسیونونه او بشر حقوق داویدار دي دوی هغه ادعا او بشر حقوق اعلامیه او کنوانسیونونه او یاري ملګرو ملتونو کنوانسیونونه وای د دې ټول په وړاندې دوی جنحتارانه عمل وکړ او په دې مسایلو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ادرسه پراخ جنحتارانه کار واخیستو د هغوی د اعلامیې په اساس راغله په لحاظه ملګري ملتونه هم له دوی سره په دې جنایاتو کې شریک وو امریکا او ناتو او نور هم او د افغانانو په وړاندې د افغانستان په وړاندې کاملا مسؤول دي چې یو وخت باید ځواب ووایي
انصاری صاحب مننه تاسو په خبرو کې ځینې پوښتنه شته په هر صورت ورځ به په یو غږی ګوډي امنیتي چارو په نعمت الله جلیلی هم را سره د ټلیفون لارې وصل شوې ده جلیلی صاحب خبرونه ته خراغ لاست تاسو د انصاری صاحب څرګندونه واوریده
لمړی چې اجازه راکې تاسو د اوریدونکو که تاسو قدر مند جناب انصاری صاحب تاسو له مونږ باندې ول باندې په احترامات تاسو باندې خو زه بخنه واره چې دا غږ مستم نه تک معذرت او بخنه هم غواړم
غږ مو اوریدل کیږي سم مهرباني جلیلی صاحب اتمن د انصاری صاحب څرګندونه مو اوریدلی وی پوښتنه مې دا و چې آیا د تروریزم په وړاندې د جګړې لپاره چې امریکا په افغانستان کې شل کاله پوځي حضور درلود او غوښتل چې د تروریزم د بریدونو عاملان له منځه یوسي آیا دغه هدف ترلاسه شوی کنه انصاری صاحب وایي چې دا یو پلمه و
از سل پسل کې قدرمن ریسر زده انصاری صاحب د قدرمن انصاری صاحب د خبرو سره امرګې او ما په خبرو سره غنو خبره کړې چې د امریکا راتګ د افغانستان د خلک له قبول لپاره باندې په دې نامه باندې چې طرحګر سره متفقي نو دا یو په ما باندې راغی د افغانستان د خلک لپاره د افغانستان خبره د خپل استراتیژیکو د سیاسي او نړیوالي استراتیژیکي اهداف لپاره وکړه افغانستان په کانواله بدل کړه چې په خوا د سره کانواله کړي او دا وایي امریکا د خپل استراتیژیکي وسلو سره هم افغانستان په کانوالو په مختلفو رنزونو باندې اخته نو د رسیدو لپاره چې کوم موخه لپاره راغلي واغه موخه ته نه رسیدلی هغه یو پلان و
بل
فقط د اهداف لپاره موږ تاسو یو دي د سبا چې حتی امریکا د دې لپاره چې د افغانستان د افغانستان خاور د خپل د ګټو لپاره استعمال کې به کاروي حتی اعلان یو چې موږ د بابونو مور هم په افغانستان کې استعمال کوي آیا هلته القاعده و آیا هلته بحرانیان او هلته سوکو هلته زموږ تاسو هم د مظلوم او بیچاره مظلوم ملت او چې حتی او ویګه تدنن اورځ په دې هغه د استعمال د وسلو په اساس باندې مختلفو رنګو ورته راغچې دوه لاندې
جلیلی صاحب که تاسو دغه یو ځای ودرېږئ غږ مو سم نه اوریدل کیږي بیرته به تاسو سره بیا هم تماس ونیسو انصاری صاحب د تاسو له څرګندونو داسې ښکاري چې تاسو او دغه راز ځینې اکثره پخوانی سیاستوال چې د افغانستان په سیاست کې ډیر دخیل ول ډیر ځلې موږ ترې اوریدل چې امریکا د خپلو ستراتیژیکو موخو یا اهدافو لپاره افغانستان ته راغلی او له افغانستان نه وځي ډیر ځلې به تاسو دا خبر اوریدلی وي د امریکا پوځي حضور ته هغه آر ډي چې په تیر بیا په افغانستان کې جوړې کړې وې د بګرام اډه او بیلګو مثلا میلیارډونه ډالر پرې لګولي وو دغه ته د حامد کرزي د اشرف غني او نور لوړپوړو چارواکو په شمول ډیرو په داس شکل کتل چې امریکا په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک اهداف لري د تروریزم په هدف نه ده بلکې نور اهداف لري خو امریکا ووتله ولی یعنی که تاسو څه فکر کوئ چې دوی یو ستراتیژیک هدف لپاره راغلي او دا شلو کلو کې کوم ستراتیژیک هدف ترلاسه کړ
موږ مخکې ویلي چې کله امریکا دلته راتله سمه ده چې تر مخه به پلان شوي پروګرامونه وو مګر هغه مسایل او موضوعات چې دوی غوښته په هغې کار وکړي
مثلا تاسو بخنه غواړم د تروریزم جګړې نه کوم تیر شو تاسو مخکې ډیر توضیحات به ورکړ په غو باندې واستفسر نه کوم امریکا کوم هدف ترلاسه کړ ولې دومره سر پنګونه وکړل میلیارډونو تریلیون ډالر په افغانستان ولګول
موږ او تاسو که دغه موضوعات تر اوسه زندې تر اطلم چې دلته د ستراتیژیکو اهداف نه موخه یوازې د دوی نظامی حضور یا القاعده نه او القاعده ممکن یو پلمه و چې هغه په افغانستان کې هغه سنولکه د دوی د پارتنر جی ایچ کیو او پاکستان او مشرف ترڅنګ کې وو دلته د مخدره موادو د لوی کاروبار د پاره دوی حضور درلود. مخدره موادو اول خو د تروریزم خلاف په اصطلاح جګړې د پاره راغله، بیا وروسته ویل چې موږ مخدره مواد هم کنټرولو او تر څنګ یې ښه حکومت والیم راولو. موږ او تاسو ولیدل چې دوی د خیراتونو صادر په نړۍ کې خپور کړ، د خیرات او د فشار چې موږ تروریزم خلاف جګړه کوو
تقریبا صفر نقطه تم ګرځیدلیو.
نه دلته اوس مسائل ډیر دي، زه غواړم یو یو تر سره په لاندې توګه بحث کړم. تاسو کې د $2000 د مخدره موادو د پیر او فلور موضوع باندې فکر وکي، یا وی چری او راپور خور شو چې په یو کال کې $112 میلیارډ له افغانستان بهر دغه مخدره توکي پلورل شوی دی، چې د دې لوی کاروبار د امریکا او برېټانیې پوځیانو د هلمند شورابک او د نورو لوی هډونه کاوه. هلته یې ویل کېږي چې لوی لابراتوارونه لګولي وو، دلته د هیروینو نه ډېر دقیق هغه شیره او څه ویستل او هغه پیور مخدر توکي تنې بهرنیو هیوادو ته انتقالول. او هلته تاسو وینئ چې څومره لوی کاروبار دی. دا یو بل د یورانیم د انتقال په برخه کې د افغانستان د مختلفو سیمونو د تاریخي آثار او خصوصا د عینکو د مسو
انصاری صاحب زما هدف دا دی چې دغه تاسو چې وای دغه سرچینې خو اوس هم په افغانستان کې دي، یعنی وچې شوې نه دي، ولې امریکا خپل ګټې تر پښو لاندې کړلې پس ولې ووتل؟
رازم د دې ترڅنګ د داعش او نور اروپا کډلو د روزنې د هغوی د تقوی او نور مسایل وو، او هغه څه چې دوی وایي چې دوی ترلاسه کړي هغه د چین جدي تهدید وو چې په دې کې دوی کامیاب نه شوه او ناکام پاتې شوه، ځکه پاکستان ورسره تقریبا دوه ګونې لوبې کوله په دې معاملې کې. د منځنۍ آسیا او د روس تهدید وو چې په هغې کې هم دوی پاتې راغله، ځکه هغوی په مقابل کې قوي او جدي بلاکونه او قوي محافظتي سیستم تنظیم کړو. او تر څنګ یې هلته موږ او تاسو ولیدل چې د کریمیا مسله راپورته شوه، په همدې جریاناتو کې د روسیې پرې برید وکړو، کریمیا یې ونیوله، ورپسې د اوکراین جګړه شوه او دوی ته تر افغانستان اوکراین مهم معلوم شو. په دې اساس دوی د پخو ویستلو اراده وکړه، کنه ممکن د غیر اراده نه درلوده. او د دې تر څنګ هغه د وسلو زړو وسلو او بارودو کم ګودامونه چې په امریکا کې و هغه په افغانستان کې اکثره یکله د بمونو مورې دلته امتحان کړه، خپل پوځونه وروزل، خپل پوځونه امتحان کړه، تمرینات یې وکړه. او لویه خبره دا چې د دوی د اټومي کمی زبالي یا توفالی چې وي ویل کېږي چې هغه راوړل د افغانستان په مختلفو سیمو کې ښخ کړه، مسؤونه کړه. همدا وجه ده چې افغانستان کې نوي ماشومان چې زیږېږي هغه د سوی تشکلاتو، سرطاني امراضو، د وینې سرطانونو، لوکیمیا او حتی ډېر مشران هم د دې امراضو
مننه. ځینې دا ډول ادعاوې کېږي خو تر اوسه پورې ثابته شوې نه دي. په هر صورت جلیلی صاحب بیرته سره وصل شوی، جلیلی صاحب د انصاري صاحب له څرګندونو او یا په ټوله کې داسې ویل کېږي چې امریکا راغلې وه د ځینو هدفونو لپاره او ووتله، یعنی هغه وتل په هغه ډول باندې چې امریکا له افغانستان وتله او نن ورځ ډېر امریکایي چارواکي پرې انتقاد کوي، نړۍ پرې انتقاد کوي، تاریخ وروسته شاید قضاوت وکړي چې امریکا آیا په افغانستان کې کامیابه وه، ناکامه وه. دغه حالت چې امریکا نن ورسره مخامخ ده، آیا فکر کوي چې دوی د یو موقت وخت لپاره راغلي وو او د خپل اهدافو لپاره، او که د نړیوال تروریزم په وړاندې د جګړې دی وي برخې په توګه؟
قدرمن نوري صاحب، مخکې مې دا خبره وکړه چې دا یو پلمه وه، د پلمې په بنیاد باندې افغانستان ته را داخل شو د خپل موقتي ګټو لپاره او د خپل موقتي ستراتیژیکو اهدافو لپاره چې موږ تاسو هم ګورو. مګر دا چې امریکا ووتله د کې شک نشته، د وټولو نه یو فرد یو پلان په اساس باندې د نورو استراتیژیک اهدافو لپاره ووتل. د امریکا شتون او حضور په افغانستان کې په نظامي ډګر کې د اقتصادي لحاظ او د ډېره زیاته او تګرانه تمامه نړۍ نشي کولی چې پر مستقیم ډول باندې هغه مسار جنگي مسار د پوځي په دګر کې او د پېښوراتو چارو کې هغه ترلاسه کړي وختو چې ځان لپاره د یو مجله د یو کانال د ایجاد کړي چې هم خپل نور اهداف ته په راتلونکي کې ورسیږي او هم کولی شي چې د اقتصادي لارې او خپل د اقتصاد او د خپل د بودیجې د کموالي په بنیاد باندې هغه رامنځته کړي. موږ تاسو ګورو چې خپل شلکره ناغه نظام او هغه حکومت چې دی په کې هغه ورته جوړ کړی هغه تسلیم کړ طالبان او طالبانو نه دا تعهد او دا قرارداد یو نو واخه چې ما سره وزمه په اهدافو باندې په شریکه ځي. مثلا د داعش په ځپلو کې چې نن ورځ موږ تاسو ګورو چې دوه ورځې مخکې هم سپینه معنی یو د پنټاګون چارواکي دا خبره کوي چې د طالبانو مبارزه د داعش په او د تروریزم په مقابل کې یو فیصله قناعت بخش دی چې دا په خپل یو هدف او حال دا چې دا اوسه پورې دا ډله د یو د امریکا د ملاتړ د منافع او د ګټو په بنیاد باندې د امریکا سره ګام په ګام مخکې چې د هغې د اهدافو په اهدافو
بله رازو هم دې خبره ته چې تاسو یادونه وکړل چې طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن شوی لدوی څخه تعهد یا غژمنه اخیستل شوی دی چې د تروریستي ډلو په وړاندې به مبارزه کوي. د داعش مو یادونه وکړه د القاعده په ارتباط باندې ویل کیږي چې د ملګرو ملتونو هغه د زمری د میاشتې په لومړیو کې خبر شوی راپور ته کلار شو په هغه کې ویل کیږي چې القاعده تر اوسه پورې په افغانستان کې حضور لري، د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پالي، د طالبانو په حکومت کې ځینې مهم غړي شامل شوي وی دي، حتی په ځینو ولایتونو کې ویلي چې دوی د روزنې کمپونه هم لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه راپور د ته کوم نظر ګوري؟ آیا وضعیت هم داسې ده؟
بالکل هم داسې ده، بالکل هم داسې ده. د دې په هغه کوم ځمانه چې د امریکا د طالبانو نه هغه څه د حاکم ډلې نه چې اوس په افغانستان باندې حاکم ډله ده، هغه په خپل منځونه کې خپل اختلافات هم لري، او حتی موږ تاسو د امریکا د سرګر ادارې د واکمن او د چارواکو له قوله ګورو او موږ تاسو واورېدل چې د حقانی شبکه او په خپل حقانی لا هم د تروریزم په تور لیست کې دی، او زموږ جایزه او طاقت ورته هم په خپل ځای کې باقی دی. یعنې هغه نه د لبرینول د پدې معنا باندې چې دغه حاکمه ډله باندې دی له هم شکمن دی او وایي چې دا د تصفیه شرانه ده، چې دا په خپل د دې بیلګه او د دې مثال دی چې په افغانستان کې د تروریزم او د ترهګرۍ ډلې حاکمیت په افغانستان شتوند دی او د القاعده او د نورو ډلو سره او په زموږ کې چې هم مهاله ګام پورته کوي.
مننه انصاری صاحب. اوس هم د مختلفو لورو څخه د افغانستان کې د تروریزم د ګواښونو ویل کیږي چې په دې هیواد کې څومره ترهګری ډلې وایي چې حضور لري، ډېر فعال نه وي، خو د اسلامي دولت ډلې یا د داعش خراسان څنګه په وروستیو کې ډېر بریدونو مسؤلیت اخیستی دی، د نورو ډلو د فعالیت دومره نه ویل کیږي، خو ویل کیږي شاوخوا شل ترهګری ډلې فعال دي، او ځینې ګاونډي هیوادونه هم ځینې وختونه د دغو ګواښونو خبرې کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی خاورو ته متوجه دي. څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت یا د طالبانو چارواکي توانېدلی دي چې نړۍ ته دا وښيي یا سیمې هیوادونو ته دا وښيي چې نور افغانستان له خاورې به د بل هیواد ته د یو ګواښ په توګه استفاده ونشي، یا هغه ډلې ټپلې به پرې نږدي چې نور هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي، او که چیرې دغه قناعت د سیمې هیوادونو او نړیوالو نه وي حاصل کړی، ولې مشران ځینې وختونه دا خبرې کوي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د تروریزم ګواښ له منځه نه تللی؟
موږ او تاسو دغه اصطلاح چې کاریږي د تروریزم، اساسي ایالتي یا دولتي تروریزم دی. په ځانګړې توګه اشخاص، افراد یا ټولنې یا بنسټونه، او په افغانستان کې خصوصا د افغانستان دولت او حکومتونه هیڅ وخت هم نه د دې توان لري او نه په دې توانېدلي چې ورته ډلې د تجهیز، تمویل او یا هم تقویه کړي، او نه د افغانانو طبیعت او هغه
ولې دغه پاکستانی د بیلګې په توګه انصاري صاحب دغه پاکستانی چارواکو په وروستیو کې دغه جګړه ډېره تیزه کړې ده، تور لګوي چې د ټي ټي پي ته ملاتړ کوي طالبان.
او تاسو هم دې مسلې ته کوم ګټه تاسو وینئ؟ پر سیما کې د امریکای او د بریټانیا د دولت نه ایجاد کړه، ترنه دولت دې کنه هویت دقیقا معلوم دی، هر خاور یا هر هیواد ور باندې دا ویلري هند
خپل اداوی لري، افغانان خپل اداوی لري، ایران خپل اداوی لري، په دننه په کور دننه بلوچان بیل د ازادۍ غوښتنه کوي، سندیان د سند دیش په نوم غږ کوي چې مونږه خاورې لاندې کړي، بلوچان وایي مونږ آزاد خلک و، آزاد نظام هم درلودو، دوی راغله مونږ یې لاندې کړو. دغسې پښتانه، دغسې ګلګتیان، تاسو واورېدل چې په ګلګت بلتستان کې خلکو غږونه پورته کړل چې فوج د دوی ته مداخله نه کوي، کنه مونږ به د هندوستان سره یو ځای شو. دغه استابلیشمنت چې دوی جوړ کړی د هغه پنجاب رېجمنټ چې د انګریزانو د فوج برخه وه، هغه د دغې ایالتي یا دولتي تروریزم د کړیو د روزنې، د هغوی د تمویل، تجهیز او د دوی د تمرینات په برخه کې مسؤلیتونه ورسپارل شوي، او هر څه چې دي سر یې هم هلته دی، لکۍ یې هم هلته ده. که تاسو د منظرې آسیا په طرف ګورئ، که څوک ځي لکۍ بې د جی ایچ کیو تر پښو لاندې وي، که د چین ترکستان طرف ته ځي، که افغانستان ته راځي،
که
اروپا او نورو هېوادونو کې، نو حتما بې سر یا لکۍ د پاکستانی یا پنجابي اسټابلیشمنت لاندې په هندوستان کې برید کېږي، که په بنګلادیش او په برما کې کېږي، او که په عربي هېوادونو کې.
یعنې ستاسو په نظر هلته ستونزې شته ده چې پړی پر د طالبانو په حکومت اچوي؟
ستونزه لویه په
امریکا کې
تمویل امریکا کوي، طرح او برنامه د انګلیس دي، او پنډي او جوالي او کناکه خدیران دغه پنجابیان دي چې افغانستان کې هر حکومت چې په کې ناست وي د هغوی په مقابل کې، د بې ګناه او بېچاره افغانانو په مقابل کې دوی دغه جنایت ترسره کوي.
مننه جلیلي صاحب. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، یو کال نو پوره شوه چې په کابل کې د القاعده ځای ناست مشر ایمن الزواهری د وژل شو د جولای په آخر کې. امریکایي چارواکي وایي چې اوس موږ نوې ټکنالوژي لرو د ډرون په واسطه باندې په کابل کې وژل شو، للی واټن کولای شو چې د تروریزم احتمالي ګواښ له منځه یوسو. آیا دوی په دې ډاډه دي دغه نوې ټکنالوژي او دغه نوې هغه چې دوی په اختیار کې لري لری کولای شي که چیرې کوم احتمالي ګواښ ورته متوجه کیږي هغه خونسا کړي یا شن کړي؟
بلکل، دلته په استخباراتي لحاظ باندې قدرمن نوري صاحب دوه مسایلو ته باید توجه وکړو. لومړی دا چې
دوه دقیقې وخت لرو، زیات نه لرو جلیلي صاحب، مهرباني. زر
سورس او د منابعو د اطلاعاتو په بنیاد باندې نن د حاکمه اداره د طالب امریکایانو سره په اطلاعاتي شیر انفارمیشن چورتوي، په هغې کې سره خبر لاسې دی کره معلومات ورته ورکولی شي، په دې چې د دوی په منځ کې بعضې غړي شته او دوی ته کره معلومات شته چې هغه کولی شي هغه کوردینات هغه اطلاعات ورکړي چې په امریکایانو دپاره ډېر د هغوی د پېژندلو دپاره، د هغوی د موقعیتونو دپاره، او د هغې د کړیو دپاره د طالبانو اطلاعات دقیق دی چې امریکایان غواړي په استخباراتي لحاظ باندې د دې نه استفاده وکړي او خپل اهدافو ته په هغه شکل ورسیږي چې اطلاعات دقیقې، کوردینات دقیقې، موازی معین او مشخصی، او ټکنالوژي په هغه د بی 52 B-52 او د کروز راکټونه دي، او نو د بی پیلوټه تیارو دي چې په دې باندې ورکوزار ورکولی شي. دا د امریکا د لپاره ډیره اسانه ده، استراتیجیک اقتصادي لحاظ باندې هم ورته ډیره کم بیه و تمامیږي، او اطلاعات هم هغه پاخه اطلاعات چې امریکایي ول اندازه کې دي حاکمې ادارې دا ډلې نه چې په منځ کې شته.
بلې، کور ودان د سیاسي چارو شنونکو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او د امنیتي چارو پونه مت الله جلیلی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړل. نن پر امریکا د 2020 کال سپتمبر دی ولسمې تر روسي بریدونو 22 کاله پوره شول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغه بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړ، نږدې شل کاله دوام وکړ. آیا امریکا په دغه تیرو څه باندې 2 لسیزو کې د تروریزم ضد جګړې په ترڅ کې خپل هدفونه ترلاسه کړل؟ په دې اړه مو د خپلو میلمنو سره بحث وکړ.